السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو ز احمد تکل هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند د ناوې ولسوالۍ له تصفیه وروسته غواړي د دې ولایت نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. قزاقستان او ازبکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اهدافو به هم رڼا واچوو. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړي کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. او ایران وایي چې د اټومي موافقې د برخلیک په اړه له امریکا څخه متناقضې نښې نښانې ورته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول درلود. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حمله وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې کړې دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه په همدې خبرونه کې یو راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د نوموړي سره خبرې اترو کې د ترګرې پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه له ترګرې سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادر شاه دغه راز وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د دې هیواد چې دا هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو ټولنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د 19 کلونو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او مالیزیا د 19 کلنو لوبډلو د غوراوی جام سیالۍ پرون د افغانستان او مالیزیا په لوبه پیل شوې. افغان لوبډلې په 8 وکټونو او 268 توپونو مالیزیا ته ماتې ورکړه. لبلخوا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ دا منل دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو دا یو ورځنۍ سیالۍ د روان جولای د میاشتې په 28مه پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب کې له اوربان سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربان چې د جولای په 9مه نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکیچ د کمولو زونونه رامنځته کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو مورس په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته وویل چې دای له د اوربان سره مخالف دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له د اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ کار پیل کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې آیا ایران پر اټومي موافقه عمل کړی کنه دوه ځلې د یو راپور خپرولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او له دې قبلې پر ایران نور بندیزونه لګولی دي. ظریف په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل، موږ ته بېلابېل سیګنالونه را رسیږي او نه پوهیږو چې په څه ډول یې تعبیر کړو. هغه زیاته کړه چې ایران د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې جدي دی او د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو ته به دوام ورکړي. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته له هغه وشوه چې دواړو خواوو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د پوره وتلو پر شرطونو رسمي خبرې پیل کړي. د برتانیا د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې د وتلو د چارو وزیر ډیوید ډیویس پرون له خپل اروپایي ساري مایکل بارنر سره په بروکسل کې څلور ورځنۍ خبرې پیل کړي، مخکې له دې چې برتانیا د 2019 کال د مارچ په دیرشمه له اروپایي ټولنې څخه یو مخوځي دواړه خواوې د شرطونو د پوره کولو لپاره تر دوه کلونو کم وخت لري. لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نورو ناامن سیمو کې د عملیاتو پلان هم لري. منځنۍ آسیا ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر اهدافو یوه مرکه لرو.
د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابورې چې د پیښور په حیات آباد سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر ځانوژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له یو بل سره همکارۍ ته به دوام ورکوي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامن سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوه. خغلی وزیری له اسمت څاروان سره خبرې کړي چې د خغلی وزیری د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه مونږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوې ولسوالۍ کله ټوله تحقیم شي او هغه تصفیه مکمله اجرا شي، از موږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نور سیمو کې هم چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي هغه په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاص کړي.
ناو ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیول چې په یو زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاسپرې ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږکال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې وو مونږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو. زمونږ قوتونو که څه هم هلمند یې وساتلو خو دومره قوت چې سږ کال زمونږ قوتونه لري پروس کال یې نه درلوده. سږ کال یو علت خو دا دی چې زمونږ قوتونه کاملا اکمال شوي دي، د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده، هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي، او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بې پیلوټه کشکي الوتکو یو سیستم مونږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بې پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغېزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمېر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بیرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکلا او سنگین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون استانې ته ورسید او د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ټاکل شوې چې ښاغلی اتمر ازبکستان ته هم ولاړ شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو او په تیره د داعش ډلې د فعالیت له پلوه اندېښنې لري، او افغانستان بیا د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه چې یو شمېر اتباع یې په نړیوالو تروریستي ډلو کې برخه لري د همکارۍ غوښتونکی دی. قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه اسمت ساروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې، او لومړی د دې سفر هدف ورڅخه پوښتلی.
د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر یو رسمي سفر په ترڅ کې قزاقستان ته ورسېد. ټاکل شوی د قزاقستان وروسته ښاغلی حنیف اتمر له خپل ورسره لوړ امنیتي پلاوي سره یو ځای ازبکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر د یو لوړ پوړي امنیتي پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینه استانې ته ورسېد. هلته د نوموړي هیواد له رتبه مقاماتو سره د امنیت، سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام او بهبود د مذاکرات لړۍ پیل کړه. مهمه دا ده چې د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث او خبرې اترې وکړي. د ښاغلي اتمر صاحب د دې سفر هدف هم دا دی تر څو د سیمې هیوادونه یو ځل بیا د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې خبرو اترو ته راوبولي، او همدارنګه د سیمه ییزې اجماع پر رامنځته کېدو باندې به ټینګار وکوي.
آیا قزاقستان ته د ښاغلي اتمر سفر د قزاقستان د اندېښنو د رفع کولو په ارتباط دی چې هغوی په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو له درکه لري، او که د دې لپاره ده چې هغوی له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي، او هغوی څه ډول مرسته کولی شي؟
دا مهمه پوښتنه ده. نن ورځ خبرو اترو کې هم د قزاقستان لوري د افغانستان له پلاوي څخه مننه وکړه چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې خصوصا د داعش د فعالیتونو پر وړاندې قاطع او نه تحملیدونکی برخورد کوي، او همدارنګه دوی ته اجازه نه ورکوي تر څو په دې سیمو کې فعالیتونه وکړي. د بېلګې په توګه موږ کې هم د قزاقستان سره نږدې همکاري درلودې، او دوی ته مو د دوی سره مو د دوی ځینې هغه بندیان چې د قزاقي د داعش فعالیتونه درلودل موږ د قزاقستان لوري ته وسپارل، چې دې عمله دوی ډېره زیاته مننه کړې د افغانستان لوري څخه. بل مهمه دا ده چې دوی دا مهال غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې مشترکه ستراتیژي چې دا د سیمې د هیوادونو لپاره جوړ شي، او په هغه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مشخص تعریف موجود وي، د ترهګرۍ پر وړاندې د اطلاعاتو د تبادلې
زمینه پاری کې مساعده وي او همدارنګه د توریزم په وړاندې د مشترکو اقداماتو په موخه مشخص تعریفونه موجود وي. به دې ستراتیژۍ څخه د سیمې هیوادونه د سیمو د هیوادونو ملاتړ په موخه د قزاقستان پلاوی ملاتړ
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې منځنۍ آسیا ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر اهداف خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه نوري اس نوري ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د افغانستان په اړه د ترامپ استراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د هېواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکې استراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پیل کې په روان دوبي کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نور خونړیو حملو یادونه کړې او لیکي چې یوازې په 3 ورځو کې لږ تر لږه 229 تنه ووژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ترامپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړې د خبرونو سرټکی جوړ کړي، خو جوړیدونکي استراتیژي له دې هم مهمه ده. که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت قابو کړي، د دې اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 3000 زیات امریکایي سرتیري دیرو، د یوازې 3000 نور سرتیرو استول چې هغه به وکولی شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي، د شک په سترګه ګوري. خوله یو لړ سرګندونو ورسته یو مهم ټکی ته اشاره کوي او لیکي چې د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میسته کې نه وینو، دغه سخت دریز باید له خو ګوته ونیسي. په دې معنا هغوی په هغه ځای کې وځي پچه ډیر خوږیږي او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران په کې پټ دي. نیویارک ټایمز ورسپانه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولې او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. خای په راتلونکو میاشتو کې شخړې لدی هم پراخ شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 2 زیات شوی او ویل شوی چې که څه هم کابل کې د ورستیو خونړیو چاودنو له کبله ډیر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتیدونکو مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خبره شوی رپورت کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د میچي یو ماموتو ویلي د دغه کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تیره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودیدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
لازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د پېښور په حیاست آباد سیمه کې پرون د پاکستان د ملیشا ځواک پر موټر یو ځانمرګی برید وشو چې په نتیجه کې د ملیشا د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیري ووژل شول. چارواکي وایي په دې برید کې د دریو سرتیرو په ګډون و نور کسان هم ټپیان شوي چې د هغو په وینا د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
دا خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په حیات آباد سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو موټر ځانمرګي برید شوی چې د چارواکو په خبره دغه ځواک د یو افسر په ګډون لګته لګ درې سرتیري وژلي او و کسانې ټپیان کړي دي. د پیښور ښار د پولیس یو مشر عمران ملک وایي دا پېښه دوشنبه په ورځ د حیات آباد په غنران چوک ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشا ځواک یو ډاټسن موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې ځانمرګي برید کړي سره خپل موټر سایکل وجنګاو او چاودنه یې وکړه. د دغه چارواکي په خبره په دغه برید کې د ملیشا ځواک د یو افسر میجر جمال په ګډون درې پوځیان وژل شوي او و کسان په کې ټپیان دي چې درې ملیشا سرتیري او څلور ملکي کسان دي. ښاغلی ملک زیاتوي تر چاودنې وروسته د پېښې ټپیان د حیات آباد روغتون ته وړي. امنیتي مقاماتو د پېښې تحقیقات او پولیسو د پېښې په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي.
د غزان مرکی بریدګر خپل موټر سایکل د افسي سرتیر له موټر سره جنگولای چې په نتیجه کې د افسي ځواک یو افسر او یو سرتیر ځای پر ځای وژل شو او درې نور ټپیان شو چې درمن لپاره مروختون ته وړي دي. حیات آباد د خبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره پر پوله پرته د پېښور عصري او حساسه سیمه ده چې پر دولتي ودانیو سربیره په کې د پېښور د پولیسو د یو شمېر مشرانو او ګڼ شمېر سیاستوالو کورونه پراته دي. په دغه سیمه کې د ملیشه ځواک پر موټر د ځان مرګې برید تر هغې یو ورځ وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو له خیبر پختونخوا سره نښتې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په لرې پرتې سیمې راجکال کې د وسله والو پر ضد د نوو پوځي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د پوز د ویان په خبره پر اچګال کې دغه عملیات د داعش وسله والې ډلې د اغېز غځېده او له افغانستان څخه یې پاکستان ته د راوښتو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر مرکز پېښور سربیره د بلوچستان په مرکز کوټه او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي چې تر دې دمه پکې د پولیسو د جګپوړو افسرانو په ګډون لسګونه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا ګورنر په پېښور کې پر ملیشه سرتیرو ځانمرګې برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې تحقیقاتو امر ورکړی دی. یاد دې وي چې پاکستاني رسنۍ وایي دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو نوی پړاو پرون د دواړو خواوو ترمنځ په بروکسل کې پیل شو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له یو بل سره به همکاري کوي او د خبرې به بریالیتوب ته رسوي. دا موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د بریتانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیت لپاره څلور ورځنۍ خبرې پیل کړې. د بریتانیا د بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو د چارو وزیر داوید دافیس له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره پرون په بروکسل کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. دافیس وویل دواړه خواوې به موافقې ته د رسیدو لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. موږ ته ډېره مهمه ده چې ښه پرمختګ وکړو، خبرې وشي او اختلافات وپیژنو، څو په نتیجه کې له اروپایي اتحادیې سره موافقې ته ورسیږو او ورته والی هم سره ومومو او هغه لا پیاوړی کړو. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې په استازیتوب مایکل بارنر د بریتانیا له استازي سره په کتنه کې وویل له دې هیواد سره به خبرې په څو مهمو مسئلو دوام وکړي. موږ ته پکار ده چې خپل دریځونه وارزوو او پرتله یې کړو، چې ښه پرمختګ پکې وکړو. همغسې چې پوهیږئ زموږ مرکچي ډلې تر اوسه پورې د اتباعو پر حقونو، مالي مسایلو او د دوو خواوو د جلا کېدو پر نورو مسئلو کار کوي. د بریتانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو تېره میاشت هم د خبرو د دوام لپاره غیر رسمي غونډه وکړه. اکثره بریتانیا والو د 2014 میلادي کال د جون په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړي. د دواړو خواوو خبرې به څه باندې یو کال نور هم دوام وکړي، خو که دواړه خواوې موافقې ته ورسېدل یا ونه رسېدل، بریتانیا باید د 2019 د مارچ په 10 د تل لپاره له اروپایي اتحادیې ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسی د خبرونه په پاتې برخه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیا او امریکا په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل ویلي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل ل لویدی سره د ایران د اټومي موافقه د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې څخه د هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسیدلې دي. ښاغلی ظریف په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل، موږ نه پوهیږو چې دا سیګنالونه په څه ډول سره تعبیر کړو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکوي. او د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډله د 19 کلنو د غوراوي جام د سیالیو په دوام له کوربه هیواد سنگاپور سره یوه بله لوبه په پام کې لري، او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. اوس هم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
مریم خلیم د میدان وردګ ولایت څخه.
څنګه د کلی ژوند ډیر خوندار کوي که کابل کې چې اوسېږي، کار کوي، دفتر کې؟
اصلا که درته رښتیا ووایم او د زړه خبره وکړم، کابل یوازې د تعلیم لپاره مې او د کارونو لپاره مې ټاکلی ده. نور هیڅ داسې څه نشته چې زه پکې خوشحاله سم، او هیڅ داسې څه نشته چې زه د کابل کې پاتې سم. داسې لامل د کابل کې د پاتې کېدو په کلي کې له وړکتوب نه سي لویه سوې یم، تر ننه یعنی که څومره سخت ژوند و، هماغه د غره نه بوټي راوړل، هماغه پټي کې شفتره ریبل، هماغه میوې، هماغه زموږ دا میوه وچو، دا ترکاری باب، دا شان چې وچول، او هماغه د یالینه اوبر اوړل، هماغه تناره کې ور بلول، هماغه پانی را جارو کول او خس را اوړل، او هماغه نغره بر بلول، او ددونه هغه زمال لپاره زدا زمال لپاره ډیر د خوښي می او د کل ژوند یو طبي یو کل ژوند یو ساده ژوند یو پاک ژوند رښتیا ډیر پاک ژوند
یعنی دو خبرو ټول خبر سره سره ایتا په نظر خار ته د کلی ژوند کې رنگینی ډیر دی، او کلی ژوند ډیر خایسته د نسبت خار ته.
بالکل د کلی ژوند خایسته ده، د کلی ژوند ښکلی ده، د کلی ژوند خوږ ده، او د کلی ژوند کې مونږ کولای شو ډیر یو له بل سره واوسیږو. مثلا زه دلته نسم کولای یا هر څه سره کینم، هلته چې لاړه سم ټول ټولې یو پیتاوي کې کینو، هلته نه. دلته خو ټوله ورځ اوس خو دا غه راوتلی دي، ټیکنالوژي ده دونه مخته تللې، اما کلی کې داسې ټول ټول سي په پیتاوي باندې په یوه اوجره باندې سره کینی ټول، یا باغ ته ټولې ګډې لاړ سي، نو دا ډېر خوند لري. یو له بل سره ناسته، یو له بل سره مینه، خبرې کول، مینه دې زیاتېږي، نو ژوند ډېر ښایسته درته ښکارېږي. او بیا طبیعت څومره ښایسته، هوا څومره ښایسته، موسم.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د پیغامونو سیستم یعنی اس ام اس 813 د یوې تخنیکی ارزې له کبله کار نه کوي. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ، خو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو له پیغامونو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار بکې نه یو وزیران هم بېغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي هم نه دي، دا چې هغه سي موقتي غونډې ناستې ورغله، وزیران هم نه دي ټاکلي. دا چې وټاکي نو ملک به جوړ شي، کور کې چې خلک نه کور وي، خو چې کور کې خلک نو چې هله کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار پسې وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی، او دا دی او دا دی درې کاله پوره شو هیڅ درک نه لګي. ستونزې دغه دي چې دا ښه ګوري چې کاروبار نشته، بل نشته، کوم بوجیجی دو ته ورکوي، کار نه کوي، څه مخکې وړي نه، چې غریبانان په کار شي، دغلته ټول سرګردان او نهاله ګرځي. بس
نوم هیواد دی غواړو، دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو. دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي، څه نه دي مصرف کړي. ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده، دغه خلک دې لرې شي، پوه شول. مونږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان، دغه ټول تاوان بودجه مې نه مصرف کړي. مصرف وکړي نو بیا به یو لار پیدا شي، د خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی. دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي، دغه منې نه دي مصرف کړي. مونږ دغه کراچی ونان یو، مونږ په دې خبرو پوهېږو، پوه شولې.
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلته ډیر زیات پیدا کړي. حکومت هم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته، اور تر لاسه کو مطلب دا سر پراسان بیخی ختم کړ دا مشکلات پیدا کړی بیخی څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت هم مطلب بیخی بچ جدی ونی سی خبر او مطلب خيار څه بس پټه بولار دی خه کار نه تر کې سر پرست مطلب څوک پختنه نه تر کې دا اول کار بیخی هیڅ پدانه لګی چې مطلب نه
ستاسو لپاره پیغامونه سره قدر